اگر موجودیت فساد باشه انشاءالله ایره تعقیب میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلامونه، وخت بخیر. له ازادي راډیو نه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جمهوریت روغتون ته نږدې مورچو بم حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 تنو ته لوړ شوی دی. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د 13 کلن اباسین د قتل په جرم 3 تنه اعدام شول او 4 تنه نور په شل کله بند محکوم شول. یو شمیر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 103 ته رسیدلی. د یو ماشوم د تښتولو او وژلو په جرم 3 انسان تښتونکي نن سهار په پلچرخي زندان کې اعدام شول. په مزار شریف ښار کې د استوګنې په یو ښارګوټي کې د دوو خپل سرو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته روانه ده، او د یونان صدر اعظم وایي دی له مقدونیې سره د هیواد د نوم پر سر د لانجې حل ته چمتو دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 103 ته رسیدلی. ویس احمد برمک چنن د دفاع له وزیر طارق شاه بهرامي او د ملي امنیت له رئیس معصوم ستانکزي سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې. همداراز وویل چې په دې برید کې د یو شمیر پولیسو په ګډون له 213 زیات کسان ټپیان شوي دي.
تعداد شهدای ما به 103 نفر میرسه. تعداد مجروحین هم از مجروحین سر
ده شهیدان و شمیر 103 ترسیگی او ده تپیان و شمیره لبرسیران و نیول تر جدی هاگو پوری 215 درشو ترسیگی. ده شهید و پولیسان و شمیره خورا زیاده ده او ده درشو پشاو خواکی تپیان دی. د کابل د صدرت په څلور لاره کې د پرونی برید د قربانیانو شمیر چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو مانه مخکې له دې 15 او د ټپیانو شمیر 101 ښودل شوی و. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې دا برید د کابل امبولانس د موټر په وسیله شوی. د دې وزارت ویان وحید مجروح نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د چارواکو مخکینۍ څرګندونې رد کړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون وویل چې امبولانس د جمهوریت روغتون له پارکینګ څخه راوتی و، او کله چې پولیس وپیژند برید کوونکي بمونه والوزول. د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلي مجروح همداراز وویل چې د یو شمیر جسدونه تر اوسه نه دي پیژندل شوي، او زیاتوي چې عدلي طب په دې برخه کې کار کوي. په ټول هیواد کې د 13 ورځو د تروریستي حملو قربانیانو ته د درناوي په خاطر نن ملي ماتم اعلان شوی. جمهوري ریاست په یو بیان کې وایي چې تروریستانو په کابل، ننګرهار او کندهار کې د تروریستي حملو په وسیله یو زیات شمیر خلک شهیدان کړل، نو ځکه حکومت د ویر ورځ اعلانوي. او نن به د هیواد ملي بیرغ په هیواد کې دننه او په بهر کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو دفترونو کې نیم ځوړند وي. په بیان کې همداراز ویل شوی چې په کابل کې د پرونی حملې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر سبا دوشنبه یوازې په کابل کې عمومي رخصتي ده. په کابل کې د 14 کلن ماشوم اباسین د تښتولو او وژلو په قضیه کې 3 کسان نن سهار په پلچرخي زندان کې اعدام شول. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادۍ راډیو ته وویل
تحقیقات از این قضیه از طرف سارنوالی تکمیل و دوسیه معاول محاکم
دیده. قضیه تحقیقات د سارنوالی لخوا بشپړ شول او دوسیه محکمه ته وسپارله. د شوی پریکړې له مخې عدلی او قضایی ارګانونو 3 تنه اعدام کړل. 14 کلن اباسین نژدې 2 کاله مخکې د کابل د اتمی حوزې په اړوندو سیمو کې اختطاف شو، او وروسته په بېرحمۍ سره ووژل شو. په مزار شریف ښار کې د استوګنې په یو ښارګوټي کې نن د دوو خپل سرو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته وشوه. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې د ولسي جرګې د غړي عباس ابراهیم زاده په نوم په ښارګوټي کې د نوموړي د ګاردانو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ نښته اوس هم روانه ده، او دواړو خواوې پر پولیسو ډزې کوي. یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا نښته د ابراهیم او بخی د ولسی جرګې د غړي عباس ابراهیم زاده او د مشرانو د جرګې د غړي محمد عباس اخلاقی د وسلوالو ترمنځ پیښه شوې ده. لازادي رادیو خبرونه اوري. په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلوی فعالانو نن په نوو سیبرسک ایرکوتسک او د سایبیریا په ځینو نورو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اعتراضي غونډې وکړي. روسي فعالانو د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د احتمالي واکمنۍ پر ضد د ټول هیواد په کچه د ناوالني په پلوي اعتراضونه پیل کړي او د انتخاباتو د تحریم غوښتنه یې کړې. پوتین له 1999 کال راهیسې یا د ولسمشر یا د صدراعظم په توګه په روسیه کې واکمن دی او اوس دا خبره تقریبا یقیني شوې چې د دې انتخاباتو ګټونکی به هم دی وي. ناوالني چې د فساد پر ضد یې مبارزه پیل کړې او چارواکو د مالي تورونو په خاطر د مارچ د 13 په انتخاباتو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړی، پر خلکو غږ کړی چې انتخابات تحریم کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي چې د دې هیواد په جنوبي ولایت فارس کې په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري له داعش ډلې سره په جګړه کې وژل شوي. خو وایي چې دې ځواک د داعش 14 غړي نیولي دي. پاسداران پرون پر خپله ویبپاڼه سپاه نیوز کې د دې ځواک د مځکنیو قواو د قمندان جنرال محمد پاکپور له قوله ویلي چې په دې جګړه کې د داعش یو شمېر غړي هم وژل شوي. د همداراز ویلي چې لږ تر لږه 2 تنه سختدریزي تښتېدلي وو خو وروسته ونیول شول. اورستای خبر د یونان صدر اعظم وایي د مقدونیه سره د هیواد د نوم پر سر د لانجې د حل لپاره چمتو دی. مقدونیه له پخوانی یوګوسلاویا څخه تر جلا کېدو وروسته خپل نوم وساته، خو د مسلې یونان چې دا یې لرغونی نوم دی او په دې نوم یو ولایت هم لري سخت په غوسه کړ. الکسیس سپیراس وایي چې د مقدونیه لپاره باید داسې یو ترکیبي نوم غوره شي چې مقدونیه یې جزوي. سپیراس چې له ملګرو ملتونو سره د دې مسلې د حل په برخه کې د اپوزیسیون د ملاتړ په جلبولو کې پاتې راغی، منلی چې ښایي دا لانجه ډېر ژر حل نه شي، خو وایي چې د مقدونیه لپاره د برې مقدونیه یا نوې مقدونیه نوم غوره کېدای شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د جمهوریت روغتون ته نږدې موټر بم حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 در شتنو ته لوړ شوی دی.
تعداد تلفات ما شهدای ما به 103 نفر میرسه. تو همیل از یک من با شما صحبت میکنم. تعداد مجموعین هم تقریبا از مجموعین سطحی تا و شدیدش به 235 نفر میرسه.
بلخوا د افغانستان امنیتي مسولین بیا د جمهوریت روغتون او انټرکانټینټل هوټل په بریدونو کې د لاسلرلو په تور د نهو کسانو د نیولو خبره کوي.
در قسمت انکشافاتی که در این دو حادثه به وجود آمده انترکانتیننتال بودند، در اون قسمت هم 5 نفر دستگیر شدند. در این زمان دیروز هم به ارتباط از این قضیه 4 نفر دستگیر شدند.
داشن په یو بل راپور کې اوري چې د سوارلسکرن باسین د قتل په جرم 3 تنه نن اعدام شول.
در پیوند به این قضیه 3 نفر محکوم به اعدام شدند که بعد از توشیع مقام ریاست جمهوری امروز این حکم اعدام بالای 3 تن تطبیق شد.
د یو شمیر نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د انصاف پلټه کې او د ورکوشو و عزیزانو پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. من چې ازادي رادیو ته غوږی اوسم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د جمهوریت روغتون ته نږدې د تیرې ورځې په موټر بم حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 در شتنو ته لوړ شوی دی. د کورنیو چارو وزیر وېس احمد برمک نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په ټپیانو کې 10 پولیس هم شامل دي. له دې سره د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان وایي په دې پیښه کې د وژل شوو ځینو مړو جسدونه لا هم نه دي پېژندل شوي. یوسف خان صدران او نور جزئیات.
په داس حال کې چې جمهوریت روغتون ته څیرمه لمرګونی حملې یوه شپه او یوه ورځ تیریږي، لا هم د دغې حملې د تلفاتو شمیره د زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته په یوه خبري غونډه کې د دغې حملې څخه د تلفاتو تر ټولو وروستي جزئیات داسې بیان کړو. دی وایي د وژل شویو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 تنو ته رسیدلای چې لړلې 15 پولیس وژل شوی او 13 نور ټپیان دي. بلخ د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وی لا هم ځینې جسدونه نه پیژندل کیږي خو عدلی طبي د هویت د تثبیت لپاره کار کوي. د یاد وزارت وایان وحید مجرو د یک شنبه پرس په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل ځینې جسدونه داسې سوځېدلې چې د جندنې لپاره یې ممکن ډی این ای ته اړتیا وي.
یو تعداد شهیدان مجهول یې مشتر موجود دي خو تفکیکو هغه طبي بررسی ادامه لري.
ښاغلی مجرو وایي د دغې پیښې د قربانیانو زیاته برخه ملکیان دي او په ټپیانو کې نه ښځې هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وسله والو د شنبې ورځې دا حمله د یو امبولانس موټر په وسیله کړې ده. د یاد وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه امبولانس موټر د هدف په نیت د جمهوریت روغتون د موټرو له تمځای حرکت کړی و خو کله چې د پولیسو لخوا وپېژندل شو انتحاري کس د چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې حملې په تړاو د څلورو کسانو له نیول کېدو هم ویلي دي. دغې حملې کورني او بهرني توند غبرګونونه راپارول لیدی. ولسمشر غنی ویلی افغانستان له تحملي جګړې سره مخ دی خو هغه دښمنان چې د تمویل او تجهیز ځایونه معلوم دي دغه جنگ بایلون کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم دغه حمله په غندلو سره ویلی دي طالبانو ته به اجازه ورنکړي چې بریالي شي. افغان حکومت د دغه حمله په تړاو چې مسولیت وسله وال طالبانو منلې نن یک شنبه ملي ماتم هم اعلان کړی دی. په ورته وخت د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی وایي تر کومه چې په نظام کې دننه د مخالفینو نفوذي کسان له منځه یو نه وړل شي روان وضعیت نه ښه کیږي.
دا کوم جګړه چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د اسلام وژنه ده، دا د افغان وژنه لپاره ده. دوی ماشومان وژني، دوی سیاسري وژني، دوی عام وګړي وژني. یعنې دا په دې معنی چې دا قطع نه په اسلام کې ده نه په کفر کې ده. باید چې نن موږ ملي قیام وکړو د ټولو مخالفینو په مقابل کې.
د په خبره د سیمې استخبارات د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کولو په هڅه کې دي. نوموړی وایي د وضعیت د بدلېدو په هدف په کار ده چې خلک دینی عالمان او سیاسیون د وسله والو مخالفینو پر وړاندې ملي پاڅون وکړي.
زما د همکار یوسف خان زدران رپورټ مو اورېدو. بیا هم په همدې موضوع تړاو باندې بل رپورټ او معلومات لرو. د افغانستان امنیتي مسؤلینو ویلي چې د هیواد د درې ګونو امنیتي ځواکونو منصوبینو د کابل د وروستیو پیښو په مخنیوي کې بې پروايي نه ده کړې او د دغو پیښو لومړی قربانیان دوی دي. د خبرې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د یک شنبه په ورځ په کابل خار کې د تیرې ورځې د موټر بم چاودنې د پیښې د سرنګوالي د توضیح کولو پر مهال خبر اعلان ته وکړي. زما همکار خان محمد سین دغه غونډې ته ورغلی او سین صاحب کرته ووایا چې په دغه خبري ناسته کې چې د درې ګونو امنیتي ځواکونو منصوبینو لوړ پوړو چارواکو ګډون لرلو د دغه پیښې د سرنګوالي په اړه څه معلومات وړاندې کړل.
بلې سین صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، شیبه مخکې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک، د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د دفاع په وزارت کې یو ناسته درلوده او د کابل ښار د پرونی پیښې هغه رنگوالی ژورنالیستانو ته تشریح کړ. د کورنۍ چارو وزیر وویل چې پولیسو په اول قدم کې قرباني ورکړې او زیاته هڅه کړې ده چې د خلکو د هوساینې دپاره او د خلکو د ژوند د خوندیتوب دپاره قربانی ورکړي. دوی ویل چې په اول قدم کې 15 پولیسو دا قربانی ورکړي، دغه موټر چې بمونه پکې ځای پر ځای و نه دی پرېښی چې نور مخې ته لاړ شي. او د دفاع وزیر وویل چې د درې ګونو امنیتي ځواکونو منصوبین په پوره ایمانداري او صداقت سره کوشش کوي چې د دغه ترګرو بریدونو مخه ونیسي، کدا په مرکز کې او په ولایتونو کې. د یو اندازه ارقام وړاندې کړه، وویل چې همدا اوس د هیواد په 12 ولایتونو کې تقریبا سباندې 10 عملیات روان دي او تقریبا 1000 طالبان په دغه عملیاتو کې وژل شوي دي او تقریبا اتسوه داعشان هم وژل شوي دي.
بل سینسه په دې اړه هم خبرې وشوې چې په دې وروستیو کې ولې دغه خونړۍ پیښې او بریدونه په افغانستان زیات شوي دي. آیا لامل خو دا په ګوته نه شو چې په پاکستان فشارونه ډېر شوي دي؟
بلې، دا خبره د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي وکړه او وویل چې په دې وختونو کې چې په پاکستان باندې د امریکا او په مجموع کې د ټول غرب الخوانه فشارونه زیات شوي دي، دغه بریدونه په افغانستان کې زیات شوي. ښاغلی معصوم ستانکزي او بل خبره هم وکړه چې افغانستان افغانستان د پیشرفت په لور روان دي، اقتصادي پروژې لري، دغه پرمختګونه ځینې ګاونډي هوادونه نشي زغملی او کوشش کوي چې په هر قدم کې د تستونزې پیښې کړي.
بل سنس به یو بل پښتنه کوم هغه دا چې دوی د دې پښتنې جواب ورنه کړ چې ولې دوی پاتې راغلي دغه پیښو په مخنیوي کې.
بل دا یو پښتنه ځنې وشوه، حتی دا ورته وویل دا پښتنه ځنې وشوه چې تاسو په دغه دغه پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي یسته او غوره به نه وي چې استفاګانې ورکړي. نو درې واړو منصوبین وویل چې په دغه حالاتو کې استفا د حل لار نه ده، باید کار وشي او کار د حل لار ده.
بله،
او د افغانستان خلک هم باید په دې سکه مرسته وکړي چې دغه پیښې نورې واقع نشي.
بله، ډېره زیاته مننه سین صاحب. کور ودان زما همکار خان محمد سینو چې معلومات را سره شریک کړل. نن البته د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو منصوبینو د کابل د وروستیو پیښو په مخنیوي کې ویلي وو چې بې پروايي دوی نه ده کړې او دغه پیښو لومړی قربانیان دوی دي. په همدې موضوع بیا هم تمکې ګو بلخوا د جمهوریت روختون رئیس ویلي چې د شنبه د ورځې په خونړۍ پیښه کې یاد روختون د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ زیان وښته ده. محمد هارون عارف د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د لومړني معلومات دی ممکن تر بشپړې پلټنې وروسته د مالی زیانونو ارقام نور هم لوړ شي. ل پیښې یو ورځ تیریږي خو په ځای کې اوس هم یو شمېر کسانو د انسانانو په غوښو کې د ورکشو خپلو خپلوانو نښې نښانې لټولې. ډېره نور جزئیات له کابل د رحمت افغان په راپور کې.
د کابل د جمهوریت روغتون رئیس د شنبه د ورځې په خنړی موټر بم چاودنه کې د غروختون یو شمیر پر مختللي روغتیاي ماشينونه او وسایل لمن زتللي، د غروختون وداني هم زیانمنه شوی او 15 کارکونکي برسره ټپيان شوی دي. محمد هارون عارف د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د لومړنۍ چړنو لمخې یاد غروختون ته شاوخوا 50 میلیون افغاني مالی زیان اوختي.
خسارات مادي د شفاخانه بسیار
هغه وای غروختون ته زیات مادي زیان اوختي. عجل سرویس، اداري او خدماتي برخي، خيخي او بلابل نورې برخي تخریب شوی دي. قیمتي سامانونه شاید 50 میلیون افغاني زیان ورته اوختي وي. خغلی عارف زیات کړ چې روختون د بیارغون لپاره په بشپړ ډول خالی کړای شوی او یوازې عجل خونه بیرته فعال شوې ده. د شنبه پر ورځ شاوخوا 1 بجه د کابل ښار صدارت څلور لارې ته چیرمه د جمهوریت روختون مخ ته د یو امبولانس په وسیله موټر بم چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه چاودنه کې 103 کس وژل شوي او 215 نور ټپيان شوي دي. د یاد موټر بم چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست. لا یاد چاودنې یو ورځ وروسته د یک شنبه پر ورځ هم د غروختون مخ ته د پیښې په سیمه کې یو شمېر کسانو د انسانانو په غوښو کې د ورکشو یو خپل خپلوانو نښې نښانې لټولې. یو کس چې د انسانانو د غوښو په ډیری کې د خپل خوري د بدن نښې لټولې ازادي راډیو ته وویل
نوم یې ډاکټر صافی دی او دلته زما خوري نه و چې یو جانغه نومېدلو جسد یې پیدا شول په پولیسو کې تسلیم کو کورته او دغه بل جسد چې پښتون نومیږي او د پولیسو سربازو راغلی او د جامو یو ټوټه په قط پیدا کړه. نن تاسو ګورئ چې د بدن ټوټې پرتی دي، دغه د بدن یو ټوټه ده، د انسانانو د بدن غوخه دي.
د غوخه کې څه لټای او تاسو کې پیدا
دي؟ د غوخه کې منګه په دغه یو پخه باندې شکمن یو چې کېده شي دا پخه بز منګ دي خوري د پلاسو د وینو ډک دغه اسنادونه لاس ته راغلي دي.
د کابل د جمهوریت روختون سربیره د پیخي ځای ته چیرمه یو شمیر دوکانونه امازایونه او کورونو ته هم درانه مالی زیانونه او وختي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول خونړۍ پیښې کیږي، بلکې تر دې مخکې هم دې ته ورته پیښې رامنځته شوې وې چې تر ډېره قربانیان ملکیان ښودل شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو تاسو کولی شئ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې سپه واورئ. بیا هم په همدې موضوع تم کې ګو زموږ همکار د کابل د وروستي موټر بم چاودنې په اړه د پوځي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنې چې څنګه کېده شي د پرونی حمله په سیر د خونړیو پیښو مخه ونیول شي.
نپرین په هغو ټولو خلکو چې په تېر شپاړس کاله کې په سلګونو میلیارده ډالر ضایع کړي دي، ولې افغاني د پاکستان او ایران د ګروګانو نه دی اخیستلی؟ موږ په یقین سره په افغانستان کې دغه نننۍ خونړۍ پېښې دا په دې کې د افغانستان هغه مغرب ګاونډیان چې د افغانستان شاوخوا پراته دي او د افغانانو په وینو کې خپلې ګټې ویني، د هغو سره د یو دقیق او قوي فیصله باندې برخورد چې هغه د قوانینو هغه د نړیوالو نورمونو په اساس باندې وي، هغه غوښتنې باید افغانان په ډېر جدیت سره مطرح کړي. هغه څه چې مشکلات موږ درو، هغه دغه دي چې موږ د همدغو هېوادونو په لاس کې په میلیونونو افغانان ګروګان درو.
بلې تدبیر صاحب، وبخې ستاسو خبرې مې قطع کړې. په افغان جګړه کې د ګاونډیو هېوادونو چې تاسو یې نمونه واخیستل، د دوی د مداخله په اړه یعنی دا موارد مخکې هم مطرح شوی دی، خو پښتنه دلته رامنځته کیږي چې بالاخره څنګه کیدای شي افغان حکومت ته څه کول پکار دی چې د دغه سي خونړیو پیښو در رامنځته کیدو مخنیوي وکړي، او یا د اقل ولسته چې د امنیت تامین د دوی حق دی هغه تامین کړی شي.
ګورې د افغانستان دولت لتیری د څلور کلنې غنیمت نه هغه تجربه چې موږ لرو، کله هم چې په افغانستان کې ټول هغه څه وایدا کله هم چې په افغانستان کې د افغانان د یوځای کېدو او د ناورز نه د خلاصون هغه څه وایدا، هغه پر روسي ښکار شوی دی د افغانستان د ګاونډیانو لخوا او یاد نړیوال لوبغاړو لخوا. موږ بې کچې په یو ډېر بې ساري کچې د افغانستان کې د پردیو د عمالو د موجودیت او د هغو په قدرت کې د موجودیت شاهدان یو، تر څو پورې چې د دغو په ضد باندې د افغانستان امنیتي او کشتي ارګانونو ته خلاص لاس ورنکړل شي، د هغو په ضد باندې اقدامات ونه شي، او د ټولو هغو کسانو چې افغانستان کې د قانون په مقابل کې مسؤلیت لري د هغو په ضد اقدامات ونه شي، موږ به همیشه د همدغه شپې شاهدان واوسو.
بلې، او تاسو څه فکر کوئ چې حداقل فکر کوئ چې د تاسو اشاره وکړه چې ځینې کړۍ شته یا اشخاص شته دي چې په یو شکل په نظام کې داخل دي او د بهرنیو د ګټو لپاره کار کوي، نو فکر کوئ چې د دوی په وړاندې د اوس هم اقدام نه کیږي، نو څه فکر کوئ چې کله باید د دوی پر وړاندې اقدام وشي؟
زه د فکر کوم چې نور افغانان باید د هغو بې ځایه پردیو ګټو قرباني نه شي چې تېر څلوېښت کاله کې قرباني دي. دغه د پاره د افغانستان دولت باید یو مشخص طرحه وړاندې کړي، یو مشخص پلان باید جوړ کړي په افغانستان کې له ټولو حقوق کسانو سره چې په یو څه باندې پوهېږي او یا د تېرو جګړو تجربه لري، له هغو سره باید ګډې هڅې پیل شي تر څو پورې موږ د دې غمیزې مخنیوی وکړو. که چېرته دا کار ونه کړو او نړیوال خصوصا چې نن د افغانستان په نظام کې دننه پر خپل افغانانو زیات واکداران دي، هغه له موږ سره په دې پروسه کې همکاري وکړي. زه د سپیکر کوم چې افغانان به د یوې پاجې خلاص شي.
د پوزي چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې له حدیث پردې سره په کابل کې د وروستي موټر بم برید په اړه خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یوې بلې موضوع ته راځو. د افغانستان لوی سرنوالي وایي د اباسین د قتل په جرم درې تنه اعدام شول او څلور تنه نور په شل شل کله بند محکوم شول. په ورته وخت کې د اباسین کورنۍ د حکومت د دې اقدام نه خوښ دي او وایي چې قاتلینو په اعدام سره دوی ته دومره ډاډ ورکړ شو چې فکر کوي اباسین ژوندی دی. شمامت شینور په دې اړه نور معلومات راکوي.
د اباسین زازی د وژنې په جرم درې تنه اعدام او پاتې وو تنه نورو ته د بند سزا ورکړل شوه. شاوخوا دوه کاله وړاندې اباسین زازی د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د سړی تښتونکو له لورې وتښتول شو چې بیا یې تر پنځو میاشتو برمته ساتلو وروسته وواژه. امنیتي ځواکونو هغه مهال د اباسین زازی د وژنې په تور لس تنه ونیول. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې د اباسین زازی وژونکو ته د سزا د عملي کېدو په اړه وویل:
اختطاف منجر به قتل د 10 کلن اختطاف شوی ماشوم د قتل په تور څو کسان نیول شوی و. د دې قضیه په تړاو د څارنوالۍ لخوا تحقیقات بشپړ شول، دوسیه محکمې ته واستول شو. کله چې محکمې خپل مراحل بشپړ کړل، په دې قضیه کې درې تنه د اعدام په سزا محکوم شول او د ولسمشر توشیح نو وروسته نن دغه درې کسان اعدام شول.
چې حکم اعدام بالای 3 تن تطبیق شو.
خاغلی رسولی وایي د همدې قضیه په تړاو 15 تنه نور په شل شل کاله بند او دوه نور په شپږ او درې کاله بند محکوم شول. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سړی تښتونې د پیښو په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړل شوي او خلکو په ځانګړي ډول هغوی چې د کورنۍ غړي تښتول شوي او وژل شوي دي له حکومت غوښتي چې یاد کسان باید محاکمه شي. د وژل شوي ماشوم اباسین زازی پلار د ده د زوی د وژنې په تړاو د عدلي او قضایي ادارو له پرېکړې خوښي ښکاره کړه. حاجي غفور ازادي راډیو ته وویل د زوی د قاتلینو په اعدام سره اوس دی فکر کوي چې اباسین ده.
ولا د دومره تسکین وشو لکه چې ماته به په خپل واسین را ته ژوندۍ کړی وي لکه خپل واسین را سره ناست کور کې دومره وشو ځکه چې چا هغه دروازه په څوک ما وایه چې بل څوک دې په دروازه دې په لغته ونه وایي دغه هغه ظالمان وو چې اوس به خپله وګوري چې دغه اولاد د زمنو د مار درد څومره زور لري د پردی هلکان چې تختوي او شهید کوي څومره زور لري ده اوس خپله وګوري
مدني فعالان او د چارو یو شمیر شنونکي هم د عدلي او قضایي ادارو له دا ډول پریکړو هرکلی کوي د دوی له ډلې عدنان ساحل وایي د وژونکو او انسان تښتونکو په اړه دا ډول غوڅې پریکړې کولی شي چې په هیواد کې د جرمونو ګراف راټیټ کړي شاه محمود شینواری ازادي راډیو کابل
زما همکار شاه محمود شینواری و چې د اباسین د قتل په جرم د دریو تنو د اعدام او د څلورو تنو نورو په شلشل کله بند محکومېدو په اړه تاسو سره معلومات شریک کړل وسم راځو یوه بلې موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د انډونیزیا د ولسمشر لوري د درې اړخیزي کمیټې له جوړېدو هرکلی کوي دغه شورا ویان امین الدین مظفری د یکشنبه پر ورځ آزاد رادیو ته ویل چې دغه وړاندیز له هغه هیواد نه د سولې د علي شورا د غوښتنو په اړه کې شوی او یو نیک اقدام دی د انډونیزیا ولسمشر له خپل پاکستاني سیال سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال د یادې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی په ورته وخت کې د نړیوالو چارو شمیر کارپوهان بیا په افغان سوله کې د انډونیزیا علماو رول ته ډیر هیله مند دي محمد حدیث پردیس او نور جزئیات
د افغانستان د سولې علي شورا هیله خی چې په افغان سوله کې د انډونیزیا هڅې ګټورې تمام شي او د سولې په پروسه کې اسانتیا وي رامنځته کړي د دغه شورا ویان امین الدین مظفری د یک شمې پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د انډونیزیا د ولسمشر لخوا د انډونیزیا افغانستان او پاکستان د علماو د درې اړخیزې کمیټې جوړول یو نیک اقدام وباله
ان چې مهم است نقش علماي انډونیزیا علماي
دی وی هغه څه چې مهم دی هغه د انډونیزیا علماو د رول لوبول دي انډونیزیایي علما یو تشکیل لري چې په هغه کې د هغه هیواد نیم نفوذ غړي توپ لري او دغه تشکیل په اسلامي نړۍ خپل اخیس لري نو ځکه په پاکستان هم لا اخیس انکار نشي کې د یو هیله لرم چې دغه اقدام د سولې د ټینګښت لپاره ګټه ور تمام شي د سولې علي شورا ویان دغه شان ویل چې د درې اړخیز کمیټې د جوړېدو وړاندیز انډونیزیا ته د افغان لوړپوړي پلاوی له سفر څخه مشتي وروسته مطرح کیږي چې دا د افغان سولې په برخه کې د انډونیزیا د همکاریو خپ پیل ګڼل کېږي شي د انډونیزیا ولسمشر تازه پاکستان ته تا د خپل سفر پر مهال خپل پاکستانی سیال سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د افغانستان پاکستان او انډونیزیا د علماو د درې اړخیز کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی د پاکستان جمهوریت ریاست د بیلامي په خبرولو سره ویلي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له دغه وړاندیز سره موافقه کړې او د همکارۍ ژمنه کړې ده د انډونیزیا لوري دغه وړاندیز په داسې حال کې مطرح کیږي چې څومره وړاندې د افغانستان د سولې د عالی شورا د رئیس کریم خلیلی په مشرۍ یو پلاوی نوموړي هیواد ته تللی و او د افغان سولې په برخه کې له هغه هیواد نه د همکاري غوښتنه کړې وه خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په داسې حال کې چې د افغانستان انډونیزیا او د پاکستان د علماو د کمیټې د جوړېدو په برخه کې د انډونیزیا وړاندیز مهم بولي وایي ډاډه نه دي چې د هغه هیواد علما دي د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي له ډلې حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
ما تا حالا شاهد گزارشی نبودیم که علمای اندونزیا برای مخالفین مساله دارد.
دی بایی منگ تروس حد اقل دی شاهد نیو چی دی اندونزیا علما دی دا افغانستان دا وصلوال و مخالفین و لپار دا اعتبار او دا پیجندلو وروی. تروس دی یوز لپار هم دا افغانستان پاکستان و اندونزیایی علما و ناست نده شوی. کدا سی که گی نویو معرفت ببی او گتا بطری یواز اندونزیا اخلی. چی علمای پا نریوال و مسائلو که دیر رول ولو ببی او نمونه پا سرلی کنو کی راشی او و پیجندل شی. خود افغانستان و پاکستان پا دا رول نشیلو بولای خغله عزیزی د انډونیزیا او پاکستان اړیکو ته په کتو وایي نو موړی هیواد له پاکستان سره د پام وړ سیاسي سوداګریزي او اقتصادي اړیکې نه لري خو د افغانستان د سولې علي شورا مسولین د انډونیزیا او لمو رول مهم بولی او په دې باور دي چې هغه هیواد د افغانستان د سولې پروسی سره هم رسته کولای شي محمد حدیث پردیس ازادي رادیو کابل
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
و مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې شوې. د مهمو خبرونو سرټکی به له احمد تکل څخه وورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل د صدارت څلور لارې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 103 ته رسیدلی. وایس احمد برمک نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې برید کې د یو شمیر پولیسانو په ګډون له 213 زیات کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح نن په کابل کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د کابل وروستی برید د کابل امبولانس د یو موټر په وسیله شوی. په کابل کې د 14 کلن ماشوم اباسین د تختولو او وژنو په قضیه کې درې کسان نن سهار په پلچرخي زندان کې اعدام شول. 14 کلن اباسین دوه کاله مخکې د کابل د اتمی اوزې په اړوندو سیمو کې اختطاف شوی و. په مزار شریف کې د استوګنې په یو خارګوټي کې نن د دوه خپل سر وسلوالو ډلو ترمنځ نښته وشوه چې د راپورونو له مخې اوس هم روانه ده. په روسیا کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلوی فعالانو نن په نووسیبیرسک، ایرکوتسک او د سایبریا په ځینو نورو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اعتراضیه غونډې وکړې. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک وایي چې د دې هیواد په جنوبي ولایت فارس کې په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري له داعش ډلې سره په جګړه کې وژل شوي. خو وایي چې دې ځواک د داعش 14 وسلوال غړي نیولي دي. په کابل کې او به خی او د یونان صدر اعظم الکسیس سپیراس وای دای له مقدونیه سره د دې هیواد د نوم په سر د لانجه د حل لپاره چمتو دی. مقدونیه له پخوانی یوګوسلاویات څخه تر جلا کېدو وروسته خپل نوم ساته. خو دې مسلې یونان چې دای لرغونی نوم دی او په دې نوم یو ولایت هم لري سخت په غوسه کړ.
د سپورت ورځنی هنداره
د هندستان د غورالیک یا آی پی ایل په مشهوره کرکټ سیالۍ کې څلور افغان لوبغاړي وپیرل شول. د دې سیالۍ بولی د تیرې ورځې راهیسې په بنګلور کې پیل شوې چې پکې له پاکستان پرته د بیلابیلو هیوادونو 528 لوبغاړي شامل دي. یادې بولی ته د افغانستان کرکټ بورډ 10 افغان لوبغاړي معرفي کړي وو چې له ډلې راشد خان ارمان او محمد نبی ساحل سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې وپیرل، مجیب زدران د کینګز 11 پنجاب لوبډلې او ظاهر خان د راجستان رایلز لوبډلې له خوا وپیرل شول. یادو لوبډلو راشد خان ارمان د 900 لکه، محمد نبی د 100 لکه، مجیب زدران د 400 لکه او ظاهر خان د 800 لکه هندي کلدارو په امتیاز سره واخیستل. تب دا سیل کې د چتیر کال د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې یوازې دوه افغان لوبغاړي لوبېدلی ول. په کابل کې د تکواندو ملي لوبډلې ته انتخاباتي سیالي روانه دي. د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالي کې سل خزینه لوبغاړو ګډون کړي چې له دې ډلې 2.5 هغه د تکواندو ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي. ښاغلی ترکی د دغه سیالي هدف د نویو مهارتونو سره د افغان لوبغاړو بلدتیا وښودله. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له آلوویس سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:45 د بارسلونا په نیو کمپ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه راز د لا لیگا د تیرې شپې په بله لوبه کې ریال مادرید 4-2 پر وړاندې والنسیا او ویاریال 4-2 پر وړاندې ریال سوسیداد ته ماتې ورکړه. خو مالاګا او جیرونا لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي کړه.
تر دې مهاله مو لملتیا مننه کوو. اوس تاسو را بولو د ورکو شو عزیزانو او انصاف پلټه کې پروګرامونه اوریدو ته تر بیا خېچاره.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوې ازر
کې ان شاء الله مونږه ځلګونه پکې ورکړي. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو افسر ویلي چې د ځینو ستونزو له امله له دندې ګوښه شوی او اوس غواړي چې بیرته خپلې دندې ته راستون شي، خو مربوط ارګانونه یې ورسره نه مني. د دې ستونزه مو د دفاع وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دی تلیفون کړی؟
احسان الله، د لغمان ولایت مرکز څخه.
مشکل دې څه دی؟
مشکل دا ده چې مخکې زه په سرحدي پولیسو کې وظیفه اجرا کړې، څلور کاله پنځه کاله همدغه وظیفه اجرا کړې ده. اور بېرته غواړم چې په سرحدي پولیسو کې خپل دنده ته ادامه ورکړم. چې کله زه ورشم هلته هغه ویل چې مقرري بنده ده، نو دغه څنګه یوازې زموږ لپاره مقرري بنده او که نه ټولو لپاره؟ ځکه اوس خلک ګورم بحثونه اعلانېږي په تلویزیون، په هغه باندې رادیو کې اعلانېږي، خلک مقرریږي، په دې هسې امتحانونه اخیستل کېږي. نو صرف دغه یو دی سرحدي هغه بند ده، نو دغه زه نه پوهېږم چې زه څه وکړم، چاره نه شي.
په قطع کې ستا دنده څه وه؟ عسکر وي که افسر وي؟
برحال ساتنمن هم د یو څه مشکلاتو له وجې ونه شو کړی چې وظیفې ته ادامه ورکړم. د امنیتي مشکلاتو امنیت ښه شوی، بېرته غواړم چې خپل وظیفې ته ادامه ورکړم.
او څه مشکلاتو سره مخ وي چې وظیفه دې پرېښوده؟
مشکلات عادي، د دښمن ډېر و هغه وخت کې، نو اوس امنیت ښه شوی د مونږ کلي ولس کې، هغه د امنیتي تهدید له تقریباً وظیفه پرېښوده.
دغه څلور کاله چې تا وظیفه لرله، په کوم ځایونو کې دې وظیفه اجرا کړې؟
لکه ننګرهار کې، نورستان کې، کونړ کې، او د ننګرهار په څو سرحدي ولسوالیګانو کې، ګوشته ده، توربوره ده، اچین ولسوالۍ ده، یانه ده، تورخم، او نورستان په نورستان کې وظیفه اجرا کړې ده سرحدي سیمو کې، او کونړ دانګام برګمټال دغه بیت تللي.
پوځي او امنیتي وظیفې خو اوس اسانه نه دي. که ته بیا مقرر شي او بیا څه تهدید سره مخ شي او مشکلات درته پیښ شي، بیا به وظیفه پرېږدې؟
نه، دا پرېږده. یعنی ځان سره مې کلک تصمیم نیولی چې تر مرګ تر حالاته پورې به نه پرېږدم. هغه وخت خو ډېر زمونږ د کلي رښتیا خبره وي، په کلي کې ستونزې وې، د کلي د هغه نه خو دی د هغه سختو وظیفو نه هغه نه ده، د هغه له امله نه ده پرېښې چې وظیفې سختې دي. څنګه دا خو طبعاً وظیفه ده.
نور د کلي ولس د خوانه څه تهدیدات وو؟
او د کلي د ولس له خوانه تهدیدات وو، بس هر اختیاري او دوه درې دفعې را پسې تلیفون مې وکړو، د خاطر بس ما وظیفه ترک کړل.
کوم ارګانونو ته دې مراجعه کړې؟
سرحدي لیوا ته مراجعه وکړه. مونږ ته ادري ته پیژن وایي چې هغه مقرري بنده ده او تر څو امر ثاني کوي، نو مونږ به تر څو پورې منتظر اوسو دي هغه ته. نور هغه لکه مخکې د وزارت د دفاع اوس دفاع مربوط شوی ده، لکه ابل ورځ امتحان اوس پر مې نوي راغلي دي، اردو افسران لپاره ده، هغه کېږي مقرري کې نه وي، نو مقرري مونږ یوازې مونږ لپاره بند ده، که ټول ارګانو کې بند ده. نو
داسې کوم اصول شته یو چا چې وظیفه پرېښي او بیا مراجعه وکړي، هغه په کوم شرایطو منل کېږي؟ بیا
هغه تحقیق کوي، لکه هغه ته معرفي کېږي سرواري ته، بل هغه له تحقیقات او هغه د ضمانت نه اخلي، دې ته به خپل وظیفه ته جرمي هغه ونه لري، جرمي نه یې کړی، د دې له خاطرې وظیفه نه یې پرېښي. دغه اصول دي، ضمانت بیا ترې نه اخلي دوباره، او بېرته یې خپل وظیفه ته.
نو ته ضمانت ورکولی شي دا ځل؟
بالکل ضمانت.
ته په کومه قطعه کې وې؟ اوس چې د وظیفې نه لرې شوی، څومره مشکلاتو سره مخ یې؟
البته ډېر مشکلات دي، لکه کورني مشکلات زموږ دي، په دې زه خپله په مزدوري باندې بخت مزدوري کوم، پلار مې سپینګیری ده، نه شي کولی چې نفقه برابره کړم. زه غواړم دې ته چې یو خو خپل هېوادوالو ته خدمت وکړم، خپل یو باندې نفقه پیدا کړم.
څومره تحصیل دې کړی؟ څومره تحصیل دې کړی؟
سوالسم ټولګي څخه فارغ شوی یم، او مخکې د امتحان امر کړی وو عالمي تدری را پی، هغه کې کامیاب شوم، فارغ نه شوم. واقعا له خاطر هم بیا هغه پرېښړې دي، راغلم نتایج نه کلک تنګې وخت.
ښه، دا ځل کلک عزم لرې چې دغه وظیفه که سخته هم یې ترسره کړې؟
بالکل بالکل، دا ځل داسې کلک پخه اراده لرم چې تر څو پورې یو ساعت یې وینه په بدن کې، نو دا وظیفه پرې نه دمه، نو تر مرګ حالاته پورې به خپل هېوادوالو ته خدمت کوم.
خستا مشکل به مطرح کو، و دفاع د وزارت له مسؤلینو سره به مطرح کو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د دفاع وزارت د ویان لمرستيال خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه.
جناب جنرال صاحب، د ملي اردو یو منسوب که د ځینو کورنیو مشکلاتو له امله یا سیمه ییزو مشکلاتو له امله له خپلې دندې جلا شي، د دې پروسه څنګه ده چې بیرته خپلې وظیفې ته راشي؟
پروسه داسې ده چې دی که وغواړي چې بیرته وزارت دفاع ته راشي، چې خپل وظیفې ته تعین شي، د کادر او پرسونل ریاست ته مراجعه کوي. د کادر او پرسونل د هغه د دفتر له روی نه ورته معلومات ورکوي چې مثلا په کوم قطعه کې مخکې دا نفر تعین بست وه، د څه لپاره دی اضافه بست شوی دی، ورته خپل دلایل وایي، پس له دلایل نه ورته د تعین بستی مکتوب ورکوي. هغه اصلي قطعه ته چې دی د هغه ځای نه غیر حاضر شوی دی، دی ځي خپله قطعه ته، په خپل قطعه کې خپل معلومات حقوقی مراجعه ته ورکوي، پس له دغه معلومات نه مراجع چې دی ذمت ونه لري هغه ته براعت ورکوي. که دی براعت واخیستو په یو ځای کې به تعین بست شي، که ځای ورته نه وو حتما قطعه ورته وایي چې باید تبدیل ته کادر پرسونل ته ورشي، سیمون تاسو ته کمبوتات نه لرو، دی بیرته راځي کادر پرسونل ته، کادر پرسونل ورته یو استعلام ورکوي چې د یو قطعې نه ځان ته یو موافقت واخلي. که موافقت واخیستو بیرته راځي کادر پرسونل ته، کادر پرسونل د هغه د کمبوت له روی نه ورته مکتوب د تعین بستی لیکي او دی ځي بل قطعې ته خپل وظیفې ته ادامه ورکوي.
جناب ردبنش صاحب، تاسو داسې مشوره ورکوي چې دا د وزارت دفاع کادر پرسونل ته عارض شي چې عریضه قانوني پړاوونه وبهي او ستونزې ته د قانون سره سم د حل لارې پیدا شي؟
داسې ده چې د مقام د ریاست جمهوری د فرمان له مخې نه ټول هغه کسان سیبیر ته راځي خپل قطعاتو ته کادر پرسونل ته مراجعه کوي، او کادر پرسونل د دوی اصلي قطعې ته ور معرفي کوي، او دا جریانات همدغه سیما مخکې تاسو ته وویل ادامه مومي، او دا ادامه په دې معنا ده چې دوی کولای شي چې بیرته وزارت دفاع کې خپل وظایف اشغال کړي او د خلکو په خدمت کې واوسيږي.
ډیر زیات تشکر جناب جنرال صاحب.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو افسر ویلي چې د ځینو ستونزو له امله له دندې ګوښه شوی او اوس غواړي چې بیرته خپلې دندې ته راستون شي، خو په مربوطو ادارو کې له ستونزو سره مخ شوی دی. او د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش وویل چې احسان الله د دفاع وزارت د کادر پرسونل ریاست ته عریضه وکړي چې عریضه قانوني پړاوونه ووهي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل پتیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې په هغه کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي، یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویل دي چې کدای سي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل ورک ته ورسیږي. په سر کې به استاسو دغه پیغامونه واوري چې په خپل سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لمړی له میدان وردګ ولایت څخه د واوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نقطه ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده، د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګي اوسیدونکی ده. په قام ساپی ده او عصبي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي، موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي: 0-2-99-500-3-9. بله شماره ده 0-5-10-4.
سلام علیکم، دشمن ترخیریم د کابل ولایت د ایساب ولسوالۍ نه. البته څو اونۍ مخکې مې همدغه پروګرام ته یو پیام پرېښی او بیا راته یو دوست د ایران له ښار نه زنګ ووهل، وایي زه تقریبا 6 کاله کېږي چې د ایران په خاوره کې بندیم او می خپل مسعود خرمی خود او ځان د کاروان ولایت اوسیدونکی یو خود وای پکه لکی دوستانو کورنۍ سره می ارتباط پاتې دی او که څوک غواړي چې دغه دوست ورک عزیز پاک معلومات پیدا کړي نو ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي زه به انشاءالله د دې شماره ورکړم او د دې پاک لپاره معلومات ورکړم. زما د تلیفون شماره ده
0      0      0      0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
دا په هر څه مشکل دی کور نه راوتلی ده خو دا وتکاله دلته په ننګرهار کې دغه شوي دي او په ډېره مهرباني سره زما د ټیلیفون شمېره دغه ده چې 0999 034 42 12.
بله زه ظفر الله زلاند یم د صوبه بلوچستان ضلع پشین کلي سرخانځی نه. ګرانی پریبای جانې تا ته او ستاسو ټولو همکارانو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې په نامه د نثار خان دی او د پلار نوم یې محمد یعقوب دی. که کورنۍ زما غږ اوري او یا که د کلي والا زما غږ اوري نو د ما سره د پردا نمبر اړیکه ونیسي. اړیکه نمبر دی 0303 9 4 4 4. یعنی 0308 37 39 644. خدا حافظ.
السلام علیکم. میږ یو ورځ عزیز مل او کړای دی د کندهار ولایت د شجوی د کلات کلی د مکور کلی زن مغربي کوي او کدا د چانا ورک شوی وی ندارک شوی وی میر صاحب د شمیره باندې زنګ وای. نوم یې دی احمد. د پلار نوم یې دی مولا سلام. د شمیره نمبر دی 0 5 6 6 9 4 5.
السلام علیکم. زه کندهار ولایت نه خبرې کوم. دلته یو کس یو سنچارک د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوم یې عبدالستار. د پلار نوم یې عبدالجبار. وایي دوه اشاره کېږي چې د کور نه راوتلی یم. کله چا خپلوان یا څوک یې په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته دې زنګ ووهي 0508 7 5 15. دا مسلمانۍ همدردۍ پر هغه دغه معلومات وځي او زنګ یې ووهي. زه به ورته وروښیم په کندهار کې ډېری مزدوري کوي خواري غریبي. السلام علیکم.
السلام علیکم. میں کبلا خروٹ ہم د بلوچستان شین څخه دلتا سنگره له موږ سره د اجز په نامو د غټه پوزل لري. کله هر چای لما سره بجیش میرا اړی کوونی شي گی 0 3 0 2 2 8 0 8 3 4 0. یو ځلې بیا تکراروم 0 3 0 2 2 8 0 8 3 4 0. عزیز اکا تقریبا 43 کال کېږي چې د دې ځای دی د افغانستان د سیر دی. که هر څوک په دې اړه معلومات غواړي په دې اړه له ما سره اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مکاتله ولسوالۍ د لوی ریګې اوسېدونکی لالی ماما یم. د حضرتین په نامه د هلمند ولایت مصدقه ګریشته ولسوالۍ یو سړی دی چې لیونۍ دی. دلته حکومت کوي ور کړی دی کله بغاری وي کله ژاړي. وزه خپل کریبانو ته زه ماما دی لکه یا باشي ته وای د بنجانو په بلا کې دوه په اول لین په درې منځل کړی. هر سره چې په حق معلومات غواړي د نور لمبر دی 0 0 5 0 1 3 2 8 8. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد جمال زابل ولایت شي مزور سواري رسنه کلی اوسېدونکی یم. زموږ سره دا ټیم زه د پاکستان د بلوچستان شاه د کوی کې اوسېږم. زما سره یو ملګری دی عبدالنعمت په نامه د حبیب الله زوی ده. تقریبا لس میاشتې کېږي چې له ما سره ده کې څوک خپلوان یې پر دې شماره دې زنګ ووي.
السلام علیکم. محمد ولی افغان هغه هم له ښکلي هلمند چې په تماس کې یم.
دلی یو هغه نفر دی چې هغه د ایران دی کشور دی ایرانی وایي تقریبا د څو بلس یو دوه کاله کېږي له موږ سره کار کوي او دلته نه وایي چې ما کور مخته په افغانستان کې وي په نیمروز ولایت کې یا مې کور بیرته ایران ته تللی و چې هلته له موږ سره کار کوي کله وایي چې کور مې ایران کې دی کله وایي چې نیمروز کې دی نو که د هر چا یې یا هر څوک پېژني نو د مهربانۍ له مخې پلان یې شمارې له موږ سره اړیکه ونیسي موږ بیاکړه د ایران د هېواد دی زموږ د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه نه نوي درې سوه اتیا اته سوه پنځه اویا ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه نه نوي درې سوه اتیا اته سوه پنځه اویا دی وایي چې زما دوه دانې خورګانې دي او یا مې مور ده یا مې پلار ده او زه خپله واده ماده کښې وای نه لرم داسې موږ ته کیسه وکړه بیا وایي چې کور مې نیمروز کې دی کله وایي ایران کې دا لیلا مشر په شرکت کې کار کوي نو کده هر چای ایران کې یا کور د لیږي نو کاوري د مشر د شوارې کې وایي
بلې السلام علیکم زه ګل احمد وسالم د زمند ولایت د دالید ولسوالۍ څخه پیغام درځم دلته موږ سړې پیدا یو نفر د وقت د دې چا سره مزدور دی د اړیکلا په نامه دی دا چې تقریبا دا ولسوالۍ څخه کال وي هغه سړي د مساکله په ولسوالۍ کښې دا کړې وي اوس را وستلې وي زه ځان سره مزدور کړي دي د هر مسلمان چې یا قریب وي یا شناخته وي زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي چې زه هغه سړي معلومات ورکړم یا په لاس ورکړم د عارف الله په نامه دي د پلار نوم یې نه زده پلار نوم نه راښيي زما ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه اوه څلوېښت یو شپېته اتایا نه یا ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه سوه اوه څلوېښت یو شپېته اتایا نایا ول احمد وسال هلمند مدالی ولسوالی زندآباد خدای پرمات
اورورا پښتانه خبرې کوم غازی جان په نوم هغه یو لمبرې وښوې و نفر چې ما سره یو ګونګ ده د لښکرګانه یې وښوې چې ما سره یو ګونګ ده پسه په خیدانه ختلي لمبر ما نه ته لمبر یې ته بدواري وښو هغه د موږ خامخا موږ یو ګونګ ورک ده ګونګ نه یې مونږ خو هغه لمبر بیا زه سبا د پاره سوتون کو دواري وښو چې نفر د موږ ډېره غټه نه راباندې بل
السلام علیکم تر هغه د هلمند ولایت نه دلید ولسوالۍ ستا سره په تمه است یم یو نفر د صدیق په نامه زما سره په ایران کښې راغلی و تقریبا عمر یې هغه دېرش پنځه دېرش کاله یې عمر و ما پوښتنه ځینې وکړه چې ته د کوم ځای ده به وویل زه د کابل یم پر مخې تور ټپ هم دی هر مسلمان ورور او دوست او قریب یې ما ته یې نمبر رنګ وښي صفر اووه سوه یوولس شپږ سوه څلور څلوېښت اته سوه شپږ اتیا یو ځل بیا لمبر تکراروم صفر اووه سوه یوولس شپږ سوه څلور څلوېښت اته سوه شپږ اتیا
الو ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم زه قاری فتح محمد د احمد شاه په باره کښې د ځای موقعیت یې دقیقا ما ته نه دی معلوم خو ما خبرې د ټلیفون د لارې ورسره کړي دي چې دوی د خپلې کورنۍ څخه لس کاله کښې ورک دی د ده په باره کښې چې هر څوک معلومات زما څخه غواړي زما سره دې په دغه ټلیفون باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمېره ده صفر نه اویا دیارلس درې پنځوس دوه سوه یو څلوېښت یا یې تکراروم صفر نه اویا دیارلس درې پنځوس دوه سوه یو څلوېښت او دغه احمد شاه نامه چې دی دا د ذبیح الله زوی دی ځغونې معلومات ما ځینې ترلاسه کړی دي زما ته ویلي دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د رادیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کښې شي دا یو ځای بندي دی په پولي چرخي کښې دی احمد شاه ولد ذبیح الله بیا یې نوم تکراروم داسې د ولایت ځای پوښتنې مې نه ده کړي احمد شاه ولد ذبیح الله والسلام
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه
دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د ستاسو میرم واوري دل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي اوس په الله خو دوستانو واوري چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
وعلیکم السلام علیکم. زیم اسمت الله د هلمن ولایت یم. زما یو انډوال دی د عادت په نامه دی د درنیش کیست ورکسوې دی نو کار ورو ته معلومات یادې زما غاورې نو په دالم باندې زنګوي سپر و څلور اته دوه اته نه شپږ تختای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمن ولایت نزاد ولسوالی د انګیری وسیدن کیم استخان میجم. زما یو د اکا زوی ورک دی اسمت نمیزی دا دیمیتی کی زنا درک دی دا اجی کاسم زوی دی دا جامین اللہ کا ورار دی که دی زما زا قوری لاری دیر کسی پریشان دی پس دیرا چی کوتا او کچا پیدا کری شل زر روپی جایزال دی په دغه لمبر دی زنګ راته ووایي زه به شپاره یو ځلې ووایم صفر و یو یو دوه واره نه نه صفر درې دوه واره څلور څلور یو ځلې بیا شماره وایم صفر و دوه واره یو یو دوه واره نه نه صفر درې دوه واره څلور څلور.
دا آزاد ارادو کارکونکو او اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. ما ډېر څو وارې درته وویل او تاسو مې لاننه وکړل خیر وسی خدای دې ډېر خیرونه درکړي. خو زما یو زوی دا شپږو میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی عصبي تکلیف لري او زه د جلال آباد نه خبرې کوم. محمد عمر مې نوم دی د زوی نوم مې سعد عمر دی او بس کوری بچی نه دی او شپږ دېرش کلن دی بس ډېر پر ناکلار یو که موږ ته هر چا لیدلی ورسره یو خو ژمی دی ساړه دي لږ دې ګرم وساتي زه هر څومره مصرف چې پرې وکړي زه یې تاوان ورکوم او بل بس ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي که تکلیف ورته نه وي صفر اووه څلور څلور نه شپږ دری و صفر دری بیا دا لمبر بیا ما صفر و څلور څلور نه شپږ دری و صفر دری په مخه مخه.
السلام علیکم. زما د امازي ورک شوی دی د دېش کال کې امیر محمد سردار محمد زیری کی په جنگ کې زخمی شوی دی او دا چار څونه پیسې غواړي زور کوم او دغه وروره چې دغه معلومات خامخا زما پیغام خامخا ثبت کړي.
زه د پکتیکا ولایت د مشخیل د ولسوالۍ یم او سلیمانځی خبرې کوم. زما یې د اکا زوی ورک ده واته کاره کېږي چې له کوره نه درکه ده که چیرې بندي یا چیرې له چا سره یې نو زما ته دې بیا په دې شمېره زنګ ووږي. زما د اکا زوی بختو جان په نامه ده او د مستو خان زوی ده په دې شمېره دې زما ته زنګ ووږي صفر اووه سوه نه نوي شپږ سوه نه نس څلور سوه اته اتیا یو ځل بیا د ټلیفون شمېره صفر اووه نه نه شپږ یو نه څلور اته اته پیغامونه چې نشریزي بیرته زما د پیغامو معلومات نه کېږي. روژانه ډېره مهرباني کوي بیرته زما د پیغامو معلومات راکړو. وسلام.
السلام علیکم. زه نجم الله هم د هلمند ولایت استازي سره خبرې کوم. زما یو ورور دی نور محمد په نامه دی په شاکر محمد باندې مشاور او د لالي اکا زوی دفتر محمد لسی دی چې سپوړی سره دی او پر پزه باندې ټاس دی که په ایران کې که په افغانستان کې که دی زما زغه اوري کښې بل مسلمان ور په خبرې او زما زغه اوري نو د مهربانۍ کوم څخه دې موږ ته دا پیغام پرېږدي ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه یو اتیا یو سوه اته دېرش درې سوه درو دېرش شماره دا تکراروم صفر اووه سوه یو اتیا یو سلو اته دېرش درې سوه درو دېرش.
د پنجوالي سواري د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو ورور څلور میاشت کېږي ورکړي د احمد ولي په نامه دي، دا ولج عبدالله جان زوی دي. د ټلیفون شمیره ورکوم: 0300 350 300. په دغه شمیره که چیرې هر مسلمان ورور موږ ته معلومات راکړي ډېره مهرباني به وي. وسلام.
وعلیکم السلام وروره، ستاسو پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د ټولو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا او خپل کورنیو ته بیرته ورسیږي. د دې خبرونې وخت هم پوره سو. تر بلې خبرونې او نورو پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com